سهر کاروان خبرونه درته حمله رو خوز خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان په خونه استاذ یوسف دورانی وایي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د وسلوالو مخالفانو ته پناه ورکولی شي. دورانی د ازادي راډیو له مشهد څنګه سره په مرکه کې دا وکړه چې د ټي ټي پی مشران په کابل کې اوسي وسلوالي په خو سولت کې او شرطلوي د افغان طالبان مخاطب کړل. ویل چې آیا غواړي چې پاکستان د دوی مخالفانو ته پناه ورکړي په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان په خوره کې پلانونه جوړ کړي. کته مصف دورانی دا څرګندونه د پاکستان د برحاله چارواکي په اساس نه دي کړی، خو تر دې مخکې کی د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف په ګډون ځین پاکستانی چارواکو وړاندې ادا کړو او ویلو چې د ټي پی غړي د افغانستان خاورې په کارخصو په پاکستان کې بریدونه کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالا یوسفزئی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مختلې یو شمېر ښځو او نجونو سره یو ځای شو چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره ټوله شوې وي. ملالا یوسفزئی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران دې د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې دې د دې غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزئی په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، په غزه کې نجونې تر بمباروي لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې نجونې له طبیبي خو کړیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مغږي دفتر یو چا د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډالر زیاته مرسته کړې ده. د اوچا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر هیواد بلل شوی دی. او روسي خبرم دا چې افغانستان سویل افریقا ته د یو سلو اویا منو هدف ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سویل افریقا سره د لوبلړۍ په روسي لوبه کې یو سلو نه شپته منډه وکړي. دا سیالي چې نن یکشنبه د سپتمبر په 28 نیټه د کابل پر وخت مازیګر 14 دقیقې پیل شوې وه. افغانستان د پچ په ګټل سره توپونه غوړه کړه. په افغان توپونکو کې رحمان الله ګربز نه هتي او علا محمد غزنفر یو دیش نسوزدلې منډه وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشئی موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز معتاد خځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله مجبور یو سي د اعتیاد او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران،
زه په خپل ایران ته تللی وم. هغه ته ناروغه شوم او خسرګنې مې نشي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم.
دا چې نشي مواد ولې د خولې د بدبوی لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي چې دغه د خولې وچوالی خپل د دې باعث کیږي چې د خولې بدبوی رامنځته شي.
او د پروګرام په پای کې به وایو چې د مجید میرمن سخت ناروغ ده. دی د لاور خان ته ورځي چې پور ځنی واخلي. د لاور خان که څه هم ډیر شتمن دی خو مجید تش لاس رخصتوي. دا چې د لاور خان ولی مجید ته پیسې ورنکړي دا به په ډرامه کې وورو.
خصمی پر ماشوم ناروغ ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل کې څه پیسې پور راکې چې ډاکټر ته بوزم.
یاره مجید کری اختیار درته وایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایي؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لوی مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د معلوماتو شریکولو په برخه کې اندېښنه لري. په سیمه کې د نشئی موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو په اړه تازه ارزونه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهمي واکمنۍ سره د نیول شویو نشئی موادو د اندازې په اړه معلوماتو ته د دې سازمان لاسرسي خورا ډیر کم شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د معلوماتو شریکولو په برخه کې د طالبانو د حکومت همکاري نه کول د دې سبب شوی چې دا سازمان په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاق او د وضعیت په اړه له ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درې کاله کېږي چې د طالبانو حکومت په وزوري ډول د نشي بوټو د کښت په اړه د ملګرو ملتونو د سروې مخه نیولې ده، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سپوږمکۍ یا سټلایټ د عکسونو په وسیله خپل کلنی راپور چمتو کوي او بیا یې خپروي. ملګرو ملتونه له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د نشي موادو د قاچاقو د اندازې په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاقو په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې د دې سازمان د کار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنی چارو وزارت ویاند دوی اونۍ مخکې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دوی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري چې یوازې افغانانو ته حساب ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په تېر یوه کال کې د نشي موادو په تړاو تر 8000 ډېرې قضیې د دې محکمې ته سپارلې دي. د سترې محکمې د عالي دیوان مشر عتیق الله درویش وایي چې په کابل کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه د بقا په شان فعاله ده.
په کابل ولایت کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمه هم فعاله ده چې دوه رسمي دیوانونه لري، او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدره توکو موضوعات اړوند ملکی محاکم سیڑی او د هغوی مربوط دي. د مخدره توکو اړوند قضایاوي 8415 ده چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 8015 ده، او د هغه قضایاو تعداد چې تر کار لاندې دي 4018 ده.
خو د طالبانو د حکومت ستر محکمه د دې محاکمو لخوا پر تورونو اشخاصو د صادره سوو جزاګانو په اړه جزئیات نه ورکوي، او دا هم روښانه نه ده چې آیا په دې 8000 تورونو اشخاصو کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي که نه. که څه هم د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې بریالۍ ګڼي، خو د ملګرو ملتونو دا تازه څېړنه ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د تریاکو او جنوبي آسیا، غربي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د هیروین او شیشې قاچاق دوام لري. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان، فرانسې او روسیې دایمي استازو اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په تېره بیا د هغې شیشې قاچاق هم ډېر سوی چې په افغانستان کې تولید شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشئی موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شیرو کو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بخي ځان زنه سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړ او خونه دمونګه خراب کړ.
دا مور او پلار دواله په نشو روږدي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس د نیمروز ولایت ته ورځو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په نیمروز ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو معتادو ښځو او ماشومانو له جملې څخه یوازې د شپېتو ښځو او ماشومانو درملنه سوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی د مرستو د نشتوالي له امله لږ امکانات په واک کې لري، او د همدې لږو امکاناتو څخه په استفادې سره د لږو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده. په زرنج ښار کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې سوي ناروغان وایي چې د درملنې لپاره د کورنیو غوښتنه ډېره ده، خو د درملنې لپاره امکانات لږ دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د محل د زرنج خار د معتادینو د درملنې په شل بستریز مرکز کې لس معتادین بستری شوی دي، ځکه چې په دې مرکز کې پر یو وخت تر دې زیاتو ناروغانو د بستری کولو تخنیکي او مسلکي امکانات نشته. د نیمروز ولایت معتادې میرمنې وایي چې دوی د احتیاط له امله له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي او د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبوره دي چې د احتیاط او کورني تاوتریخوالي دردونه وګالي. له دې میرمنو څخه یوه میرمن چې تازه د زرنج ښار د ښځو او ماشومانو د درملنې په شل بستریز مرکز کې بستری شوي خپل اصلي نوم نه ښیي. د میرمنې ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې مرکز کې د بستری کېدو له امله له طلاق څخه ژغورل شوې ده.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران، باز در ایران
سه پخوا ایران ده تلالی و ما حال ده ناروغه شما و خسرگنه می نشه ای مواد را کرل لحقه وقت می نشه بیل کرده او رو رو پدی عمل اخته شما میره می ده ایتیاد نعمل ده طلاق و اخرات را کوا سه کمی دلت زن بستری کرد که ده زن در مل نو نکرم میره می بچیان میره سخه گرزوی او ما ته طلاق را کوی
طلاقت هم بگم با مخاطر.
د زرنج ښار اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې تر نارینه معتادانو خزینه معتادانو ډېرې ستونزې پېښې کړې دي، ځکه د دوی لپاره د درملنې امکانات نشته او لوی خطر یې دا دی چې دوی په خپلو کورونو کې نشي کوي. د دوی دا کار د دې سبب شوی چې د دوی د کورنۍ نور غړي په تیره بیا اولادونه ورسره معتاد شي. زرمینه هم د زرنج ښار په شل بستریز مرکز کې بستری ده. دا وایي چې د خور نشوې دا هم معتاده کړه.
یو خور می معتاده و، کله چې به زه ناروغه شوم له دې سره به مې یو یا دوه دوده نشه کوله. همدا یو دوه دوده د دې سبب شو چې زه هم ورسره معتاده شم. وروسته به ما خپله نشه یي مواد رانیول او نشه به مې کوله. په کومه ورځ چې به ښیښه نه وه تاریاک به مې خوړله او کله چې به مې پیسې درلودې د ښیښې نشه مې کوله.
په نیمروز ولایت کې د معتادو میرمنو او ماشومانو شل بستریز مرکز د تیر جمهوری نظام په وخت کې جوړ شو چې په منظم ډول به په هرو 15 ورځو کې د شلو ناروغانو درملنه کوله، خو اوس یې د بهرنیو مرستو تخنیکي او مسلکي امکاناتو د نشتوالي له امله فعالیتونه کم شوي دي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي هغه معتادان چې په دې مرکز کې درملنه کیږي تر رخصت کېدو وروسته د کورنۍ لغړو څخه په دې اړه ژمنه اخیستل کیږي چې دا شخص به بیرته په نشو نه اخته کیږي.
په داسې پرځ میاشت کې شپېته کسان غټو کوچنۍ تداوی شوي دي چې بیرته ورسپارل شوي خپل قریبان ته، او اوس لس تنې تر تداوی لاندې دي. چا ته دانې غټ ښځې دي او دوه ماشومان دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې داسې مهال شکایتونه کیږي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کالو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې مرستې وکړي، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو لارې مرستې کړې دي. له دې پرته بل هیڅ یو هیواد یا سازمان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز کې معتادې ښځې وایي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال خوله وچوي، تنفسي سیستم او معده میکروبي کوي او غاښونه خرابوي چې دا ټول د خولې د بدبوي لامل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوي لامل کیږي، آیا ټول نشي مواد په یو اندازه خوله بدبوې کوي او که توپیر لري، آیا د نشي تر پریخودلو وروسته د خولې بدبوې ورکیږي او که ځانګړي درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. ښاغلی منصور په پیل کې د خولې د بدبوې عوامل تشریح کوي.
د خولې د بدبوې ډیر معمول عوامل یې د غاښونو خرابوالی، د غاښونو د حفظ الصحه او دی پاکی خیال نساتل، دی غاخونو کریز یا پوروالی یا پا آمه اصطلاح چه دی غاخونو چنجی ورته ویل کیگی، دی جامی دوریو او د ژبی مختلف باکتریایی ناروغی په عین حال کې ځینې خاص خواړه د دې باعث کیږي چې د خولې بوی را پیدا کړي او بدبوی رامنځته کړي. ځینې عمومي ناروغۍ چې هغه کېدای شي د وجود د مختلفو غړو یا د مختلفو سیستمونو ناروغي وي لکه تنفسي سیستمونه یا هضمي سیستمونه، دا ټول کولای شي د خولې د بدبوی لامل شي. په عین حال کې ځینې هغه ناروغان چې دربل یا اوږدمهاله دواګانې اخلي د هغوی د خولې بوی هم کېدای شي خراب شي، او د دې ترڅنګ ځینې مخدره مواد هم د دې باعث کېدای شي چې د خولې بدبوی رامنځته کړي.
نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوی لامل ګرځي؟
معمولا دغه کسان چې مخدره مواد اخلي نو دوی خپل عمومي صحت ته پام نه کوي. د غاښونو پاک ساتل، د غاښونو منظم مینځل، له غذایی موادو اخیستو وروسته، له خوړو وروسته، له مخصوصا له خوږو خوړو وروسته، له غوړو خوړو وروسته، د غاښونو نه مینځل، د خولې نه پاکول د بدبوی لامل شي. د دې ترڅنګ دوی کېدای شي له ځینو میکروبي ناروغیو سره مخامخ شي، چې دغه میکروبي ناروغۍ کېدای شي د ژبې، د وریو، د ژامې، د غاښونو په مختلفو قسمتونو کې رامنځته شي. د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بوی خراب شي، او په ډیرو مخدره موادو کې د خولې وچوالی لیدل کیږي. هغه کسان چې تمباکو او سیګریټ او دودی مخدره مواد اخلي، د دوی د سږو په پایپونو یا د سږو په برانشونو کې کېدای شي ډیر غلیظ مواد چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ مخاط وایو، دغه مواد زیات ټول شي، او په دې کې میکروبونه وده وکړي، او دغه میکروبي وده او دغه د ډیرو بلغمو د ډیرو افرازاتو جمع کېدل باعث دي شي چې د خولې بوی ورسره خراب شي. دا ټول هغه عوامل دي چې په مخدره موادو کې او په معتادینو کې د خولې د بدبویي لامل کېدای شي.
آیا ټول نشي مواد یو ډول خوله بدبویي کوي او که توپیر لري؟
چون معتادین اکثرا کله چې مخدره مواد اخلي، د دوی د غذا، د دوی د صحت او د حفظ الصحه ساتل ورسره زیانمن شي. په عین حال کې دوی له تمباکو، له سیګریټو، له چرسو، له نسوارو هم په ګډه استفاده کوي، او د دې باعث کیږي چې د دوی په وریو کې، په غاښونو کې، په ژامې کې زخمونه، واړه زخمونه رامنځته شي، په دې کې میکروبونه وده وکړي، غاښونه تور شي، په غاښونو کې خلاګانې رامنځته شي، توروالی رامنځته شي، غاښونه او د غاښونو وري نرم شي چې له دې سره غاښونه له خپل ځایه لویږي او یا هم سستیږي، چې دا ټول د میکروب د ودې لپاره زمینه مساعدوي. او په عین حال کې د غذایی موادو پاتې شونی او د تنفسي سیستم د ششونو یا د سږو په پایپونو کې د میکروبونو وده، او په دې قسمتونو کې د بلغم او د افرازاتو ټولېدل، ټول د دې باعث کیږي چې په دوی کې بدبویي رامنځته شي. ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي. الکوهول خپل د دې باعث کیږي چې په معده کې او د انسان په هضمي سیستم کې د اسید تولید او د خاصو کیمیاوي موادو تولید زیات کړي، چې دا خپل د خولې لاري او د تنفسي سیستم په خارجيدونکې هوا کې کېدل شي دا ظاهر شي، چې دا خپل د بدبوي باعث کیږي. ولی هغه څه چې ډیر د تشويش وړ دي هغه دا دي چې په دې کسانو کې حفظ الصحه خرابېږي، یو د غاښونو ساتنه، د غاښ ډاکټر ته په وخت مراجعه، او په دې مرحله کې دوی خپلو خوړو ته، د خپلو غاښونو، د خولې حفظ الصحه ته توجه نشي کولای.
نشي مواد په کوم حالت کې خوله ډیره بدبویه کوي؟
احتیاط یو تدریجي صحي ستونزه ده، په دې معنا چې په لومړنیو مراحلو کې کېدای شي یو کس وکولی شي ځان تر ډیره له مختلفو ستونزو وساتي، یا حد اقل دوی توجه وکولی شي. ولې د وخت په تیریدو سره، د احتیاط له پرمختګ سره، دوی ته ډیر شیان خپل ارزښت له لاسه ورکوي. یو معتادین فقط د مخدره موادو په اخیستلو فکر کوي، نو په دې اساس د وخت په تیریدو سره د دوی غاښونه خرابیږي، د دوی د خولې بدبویي او د خولې او د تنفسي سیستم او د هضمي سیستم پالنه او حفظ الصحه ګډوډیږي، چې دوی په زیاتېدونکې توګه له دې ستونزې سره مخامخیږي.
آیا د نشې له پرېښودلو سره د خولې بدبویي ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
لنی کمرغه احتیاط یا د مخدره موادو کارول یو ناروغي ده، ولی د دې ناروغي د تداوی امکانات شته. د مخدره موادو له پریښودلو سره په تدریجي توګه د دوی صحت ښه کیږي، د دوی فکری توازن بیرته خپل ځای ته راځي، او د دوی د خوړلو، د دوی د څښلو، د دوی د خپل صحت ته د فکر کولو وړتیا بیرته طبیعي حالت ته راګرځي. نو کله چې دوی مخدره مواد پرېږدي، کېدای شي د دوی د صحت د نورو بودونو په څیر د دوی د غاښونو د خولې حفظ الصحه ښه شي، بدبویي ورسره ورکه شي، دوی د خپلو غاښونو تداوي وکړي، د خپلو سږو، د خپلو معدې کومې ستونزې چې لري د دې تداوي ته متوجه شي، او له دې سره د دوی د خولې، د غاښونو او په مجموع کې د ټولو هغو روغتیایي ستونزو درملنه وشي چې د مخدره موادو له کبله ورته رامنځته شوي دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه‌یي موادو استعمال خوله بدبویه کوي.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزورې کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځګون یو حواسو په واسطه ترلاسه کوي، د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخه د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه، یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته حافظه متاسوي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، پر یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نسی کولی چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه‌یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دوی خرابېږي. یعنی دوی شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی دی.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خو دی د علاج پیسې نه لري. اخیر د ده په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن سړی دی، خو مجید ته هسې یوه پلمه جوړوي او تش لاس یې رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې په پور ورنه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ما
مجیدا رضا خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي رضا پر دغه بوجی کینا.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه دې مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجیدا دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. خه مجیدا اوس دا راته ووایه چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه، متل دی چې وایي څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پیښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډیره بده را پیښه ده.
سپینه خبره وکړه. څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
تا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره، او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي.
ښه نو توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دې ښه.
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډېرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
حاجي صاحب، دا سړی ته نه پېژنې، دا پوډري دی پوډري. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دا نن په ورختۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړې، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې خلاصې شوې وې. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډري دی؟
او پوډري دی، درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه، داسې پلمه ده.
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر وارخطا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی، ډېر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پېژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډري دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجیده زویا، څنګه څو پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې. څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ.
خدایا، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څه نه شوه؟
ښه ده، کومه سوله تر هغه بد بدتر سوه. بېخي حساب بندېږي. هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سره. که ډاکټر ته یې بونه ځو نه جوړېږي. هر څنګه چې کېږي یوه چاره وکړه زویه.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډري خو څوک اخلیم نه.
د غم پوډر دې څه؟ هر څه مو درلوده. اوس تا ته دغه غم لړلو نه شور ده ناڅه ولاړه. اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو. زرغونې لورې، ولې ژاړې؟
مور مې.
په مور دې څه وشو؟
په مور دې څه وشوله؟
مور مې مړه شوه.
اوف خدایه، کور مې خراب شو. دا ټول زما له لاسه، ټول جایداد مې په نشو کې لاړه، او ځان مې په خپل لاس دومره بې اعتباره کړ چې اوس څوک پور هم نه را
دا. ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
Ah.